نه بجې شوې. احمد چې بریم دا زه دړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې اداره یا سیګار وای چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارد ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړ ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه یعنی 2.6 میلیارد د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نا دولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. افغانستان ته د دغه اندازې بشري مرستو د رسول خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې لا هم دغه هیواد کې شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. سیګار موندلې چې د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته د نقدو پیسو لیشت د طالبان حکومت هم ګټه رسولې. هغه داسې چې ملګرو ملتونه د خپلو عملیاتو لپاره افغانیو ته اړتیا لري او دغه افغانۍ د ډالرو په مقابل کې تر ډیره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک نه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندنې په برخه کې د متحده ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرنسیشن به د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. ترنولس کلانو د لشمبر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته د 3 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د امریکا ترنولس کلانو د لشمبر لوبغاړو لومړی بیټنګ وکړ او د 1.43 منډو په جوړېدو یې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې په دې یو رسنۍ لوبه کې د افغان لوبډلې و لوبغاړي وسوسېدل او ټاکلی هدف یې پوره کړ. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نومان ریحان سیف خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان سیف سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نومان پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. د تحریک انصاف ګوند ایالتي مشر حاتف خان ویلي چې ریحان سیف خان د دوی د ګوند یو غړی دی خو زیاته کړې ده چې ګوند یې پارلمان ته یو بل نومان لري. د پاکستان پارلماني ټاکنې راتلونکې اونۍ د فبروري 8 نیټې ته پلان شوي دي. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپلو 1015 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپلو 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکړی. پر اوکراین د روسیې د برید لپاره چې د 2022 کال په فبروري کې شروع کړ تر بل هر ځل ډیر اسیران د جنوري په 3مه دواړو لوریو تبادله کړل چې په ترس کې 230 اوکراینی سرتیري له 238 روسي عسکرو سره تبادله شول. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې چین د طالبانو د سفیر باور لیک ومانه امریکا وضاحت غوښت. وړاندې د موضوع تفصیل اوریدل شي. په دوحه کې د افغانستان په اړه د روانې غونډې په ارتباط د ملي مقاومت په نوم شورا انتقاد کړی چې له دوی سره همغږي نه ده شوې، خو ځینې بیا وایي چې سلام مشورې ورسره شوې.
دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
دا د منورانو له وجې د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي.
په افغانستان کې ملاریا ناروغي ته د ملګرو ملتونو یوې مؤسسې اندېښنه ښکاره کړې او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دې ته ځانګړې شوې.
د لوبو له میدانه
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالات د چین جمهور رئیس لخوا د طالبان حکومت سفیر د باور لیک د منلو په غبرګون کې وایي تر اوسه د طالبان حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریځ روښانه نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکو د طالبانو د رسمیت پیژندنې په ارتباط د متحده ایالاتونو په دریځ کې بدلون نشه راوستلی، خو چین بیا وایي د طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یوه عادي ډیپلوماتیکه موضوع ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د چین جمهور رئیس لخوا د طالبانو حکومت سفیر د باور لیک منلو په اړه وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د چین دریز معلوم نه دی او متحده ایالات به د دې هیواد د رسمي دریز وروسته په دې اړه خپل نظر روښانه کړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د سیشن به پورز واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل د چین او طالبانو د اوسنۍ اړیکې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه د متحده ایالاتو په دریز کې بدلون نشي راوستی. د وایز غوړم د چین دولت ته اجازه ورکړم څو په دې اړه خبرې وکړي چې دا کار یې په څه معنا دی او دا چې هغوی طالبان په رسمیت پیژندلی نه ما په دې اړه د هغوی بېلابېل نظریات اوریدلي. میلر زیاته کړه طالبان باید د رسمیت پیژندنې لپاره په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د حوالي په برخه کې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیشن وی په ورځ د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د دې هیواد لپاره د طالبان حکومت سفیر اسدالله بلال کریمی باور لیک ومانه. د هیلي چین رسنۍ د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن له قوله لیکلي طالبانو حکومت د سفیر باور لیک منل د دې هیواد لپاره یو عادي ډیپلوماټیک موضوع ده. هغه زیاته کړې افغانستان نه باید د نړیوالې ټولنې څخه ګوښه وګرځول شي. د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا وایي چین په دې کار سره د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړی دی. ڈپلوماسی او تشریفاتی مسائل لپاره د یو هیواد لومړی رتبه شخص د بل هیواد لومړی درجه شخص خپل استازی پیژني چې دا مراحل بشپړ شول او د ښکار چې چین یعنی د رسمیت پیژندنې په برخه کې خپل ورستی ګام پورته کړی دی. خوانه ډیپلوماټ غاوس جان پاس هم په دې باور دی چې چین به په دوګونی لوبي کول او د امریکا متحده ایالاتو غبرګون ته لپام پرته د طالبانو حکومت سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. د ښاغلي جان پاس په خبره په دې برخه کې د چین اقتصادي ګټې او د غور بیلتون غوښتونکو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د مخنیوي هڅې نغښتې دي.
چین هنوز هم نوا با سایر کشور
دی وای چین تروسه له ټولو هیوادونو سره همغږی دی. تروسه یې رسما د طالبانو د رسمیت پیژندنې اعلان نه دی کړی خو خپل سفیر یې را لېږلی او د طالبانو سفیر هم منلی دی. دوی به همدې ډول دوګونی سیاست ته دوام ورکړي دا چې په دې اړه بعد امریکا غبرګون شوي چین به ورته پام ونه کړي. تا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو اوسنی رژیم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې او د سیمې هیوادونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د رسمیت پیژندنې په برخه کې بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان جونو ښځو حقونو ته احترام وکړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او د ښځو په ګډون یې ټول افغانانو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. هغه ادعا چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سیاسي مخالفانو په ګډون په افغانستان کې دننه هم د خلکو لپاره د منلو وړ نه ده ګرځېدلې.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي د دوحې راتلونکي جوړیدونکي غونډې په اړه دوی سره همغږي نه ده شوې. بل پلو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د دوحې غونډې په ارتباط ځینو سیاسي ډلو سره خبرې شوي او یو شمېر افغان میرمنې هم ورغوښتل شوي دي. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش په کوربتوب د فبروري په 13 او 19 د افغانستان لپاره په دوحه کې غونډه جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل شوی د فبروري په 13 او 19 د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. خو د طالبانو ضد یو شمېر سیاسي څیرو ویلي دوی سره د یادې غونډې د جوړېدو په اړه همغږي نه ده شوې. د افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت په نوم شورا تېره ورځ د ویلمې په خپرولو سره ویلي دي د امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر د میاشتې د 9 نیټې د غونډې د 2021 نمبر پریکړې لیک د 4 فقرې له مخې دغه سازمان ژمن دی چې د افغانستان په مسله کې د ټولو ښکېلو خواوو د مدني ټولنو او سیاستوالو په ګډون یو ځانګړی استازی وټاکي. خو یادې شورا په خپل اعلامیه کې ویلي دي د افغانستان په اړه په ملي کچه د سیاسي ګوندونو اندېښنې او په نړیواله کچه د ګڼو غونډو او شخړو خوځښتونه د ملګرو ملتونو په مرکز کې د افغانستان په اړه د ملي او نړیوال اجماع او همغږۍ نشتوالی په ګوته کوي. دغه شورا ټینګار کړی چې د ښکېلو اړخونو له پامه غورځول به د شته بهیرونو د ناکامۍ او د افغانستان د کړکېچ د اوږدولو په معنا وي. یادې شورا تر دې مخکې له ملګرو ملتونو غوښتي وو چې د طالبانو د مخالفو سیاسي جریانونو استازي دي په قطر کې غونډې ته ور وبلل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د طالبانو حکومت تایید کړی وه چې دوی هم د غونډې ته بلل شوي. خو په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دوی به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له نوي ټاکل شوي استازي سره همکاري ونه کړي. هممهاله د ښځو د حقونو فعالان او سیاسي کارپوهان د دوحې د غونډې په اړه ویشلي نظرونه لري. د ښځو د حقونو فعال او په تېر جمهوري نظام کې په ناروې کې د افغانستان سفیره شوکیه بارکزی وایي د دوحې د غونډې جوړېدو په اړه ځینو ښکېلو لوریو سره خبرې شوي دي. هغې ازادي راډیو ته وویل
د سازمان ملل له خوا څخه چې کوم کوربتوب کېږي د فبروري په اتلسمه باندې دغه غونډه کې د ځینې افغان میرمنو سره او سیاسي ډلو سره خبرې اترې شوې او ټاکل شوې ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان د طرفه سربیر پر دې چې طالبانو ته بلنه ورکړي یو کوچنی ډله به د افغان میرمنو ښځو په پکې ګډون ولري. البته په دې کې به د افغانستان نه همي او د افغانستان نه باندې چې افغانان میرمنې دي هغه به همي.
نوموړی وایي یا د غونډه د یوې لویې پروسې د پیل لپاره لومړی ګام دی. بل پلو د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي د طالبانو د مخالفو سیاسي ډلو غوښتنه پر ځای ده او ملګرو ملتونو ته د تیر کال د امنیت شورا د پریکړې پر بنسټ په کار وه چې ټولو ښکېلو ډلو سره یې همغږي کړې وه. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي مدني او له هر ډلې سره باید مشوره وشي ځکه چې باید مونږ هیڅ ډله په دغه پروسه کې باید منځوي نه کړو چې باید دغه پروسه د بین الافغاني د مذاکراتو د پاره یو لاره پرانیسي.
هغه حقپال وایي دوی هیله لري چې د غونډه کې د افغان میرمنو پر بنسټیزو حقونو خبرې اترې وشي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې وویل یا د غونډه کې به د مدني ټولنو د استازو تر څنګ د ښځو له ځانګړو استازو سره هم ناستې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او نورو سیاسي، ټولنیزو او کلتوري فعالیتونو باندې د بندیزونو سربیره د طالبانو حکومت د بد حجابې په تور د ښځو نیول هم پیل کړي، هغه څه چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي دي.
نن په خوست کې د کمپیوټر او انګلیسي ژبې له لس میاشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. په خوست کې د ټکنالوژي، ژبه او ساينس د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت لري، خو بیا خلک د دې ښوونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نجیب الله لوخیل راپور لري.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سباند 1500 تن کې زلمیانو او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لس میاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنوارې فارغانو انګریزي ژبه او له معاصرې ټکنالوژۍ سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په مونږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یوه تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یوه نړیواله ژبه ده. هر څوک که غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي، موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر داده چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومان او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند پیاو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامه یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی. نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپینګری ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمونګه چې تا پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو نمونګه کولای شي انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خوست کې خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لسګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. روڼ اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیت کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن روڼ اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، د دې والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي.
دي نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سلفي صد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه د خپل شاګردانو ته ورکو نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت کمزور دی زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته د غریبانو ته یتیمانو ته په ګډه کار وکړو
بلوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باوري دي د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي کاغذ ریډینګ دی لیسنینګ دی سپیکینګ دی ټول مهارتونه دي دوی کولای شي په انګلیسي روانې خبرې وکړي
د یادونه وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د روسي د حکومت پر کړنو یو څارونکو بنسټ وای چې په تیر 2023 کال کې لشتر لژه 50 کسان په روسیه کې د توقيف یا نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکست سټ په نوم دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په مړو شویو کسانو کې شزي او تر 30 کلنۍ کم عمر کسان هم شامل دي د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین در سره شریک کړي
په روسیا کې تیر کال دغه لږ تر لږه 50 کسان تر محکمې مخکې توقيف یا هم د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال مړه شوي دي د نیکست په نوم څارونکي بنسټ د غشمیرې په خپل هغه راپور کې راټول کړي چې د روسیې د حکومتي ادارو او رسنیزو راپورونو د ارزونې له مخې جوړ کړی او د چهارشنبې په ورځ خپل ټلګرام چینل کې خپور کړی دی د راپور له مخې دغو کسانو د پولیسو په توقيف خونو محکمو د پولیسو په موټرو او د توقيف په نورو ځانګړو مرکزونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی د ازادي راډیو روسي څنګه د نیکست بنسټ په حواله وړاندې لیکلي چې د 500 کسانو لډالې 22 له محکمې مخکې توقيف 14 د پولیسو په مرکزونو 15 د نیول کېدو 4 د پولیسو په موټرو او 5 نور د پولیسو تر لاس لاندې بیلابیلو ځایونو کې ساور کړی دی د پولیسو تر لاس لاندې سیمو کې د مرینو دغه پیښې د روسي په پلازمینه مسکو او شاوخوا 4 موقعیتونو کې ثبت شوې دي په راپور کې وړاندې راغلي چې په مړو شوو کسانو کې 40 نارینه او 2 میرمنې شامل دي د مرینو په لاملونو کې قلبي حمله ځانوژنې او د پولیسو شکنجه یاده شوې او د لږ تر لږه 14 کسانو د مرینې لامل روښانه شوی نه دی د روسي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې وړاندې د بشري حقونو نورو بیلابیلو بنسټونو هم د روسي حکومت د بشري حقونو پر نقص تورن کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان د موندنو له مخې د روسي حکومت هغه مظاهرې په زور تیته پره کړې او عملانه محاکمه کړې چې په اوکراین کې د جګړې په ضد پلان شوی وي د جرمونو نړیوال محکمې ICC هم د تیر کال په مارچ کې د جنگي جرمونو په تور د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو حکم صادر کړی دی د دغه محکمې په وینا پر اوکراین له جګړې وروسته د روسي ولسمشر او نورو چارواکو په ګډه ګڼ شمېر اوکراینی ماشومان په زور له اوکراین روسي ته لیږدول دي د روسي بهرنیو چارو وزارت بیا د جرمونو نړیوال محکمې دا تورونه بې بنسټه بلل دي
راپورونه مرکه او اوریدونکو ازادي راډیو په منځني سپد ولس پرشنې په ټول افغانستان کې اوري ملګرو ملتونو پرختیایي پروګرام یا UNDP وایي ملاریا لا هم په افغانستان کې د روغتیا په وړاندې ستونزه ده دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې اوس مهال د افغانستان 20% وګړي د ملاریا د ګواښ له لوړې کچې سره مخامخ سیمو او 50% د دې ناروغۍ منځني ګواښ کچې په سیمو کې ژوند کوي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د معلوماتو له مخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده د UNDP په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده او یوازې 20% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کیږي د UNDP په وینا د دې موسمي ناروغۍ لیږد چې په ګرم موسم کې ډیر عام دی د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بله سیمه کې توپیر کوي د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391 زرو څخه په 2019 کال کې نږدې 115 زرو ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپله تجربه بیانوي.
زه په اوړي کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکي کریمه چې نوموړي هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپله د ملاریا ناروغي لرم چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدیده او ډېره لوړه درجه کې اوسېږي، او سردرد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نه شم.
د داخلي ناروغیو متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چیچی. موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وژغورو. د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.5 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډیر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د کټکیچ نړیواله ډله وایي د مرستو د کمیدو او د طالبانو لخوا د ښځو د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې منځوي شوی دی. د خډالی د سیشن بی پروس په خبر کړی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو تربیه ځلی واکمنۍ وروسته لا هم د هیواد له بشري ناورین سره مخامخ دي، خو په افغانستان کې امنیت بهتره شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د کړکېچ نړیواله ډله ICG وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلی واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې 2 کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می پورس په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډېر بېوزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. د غراس پر راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ییزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونی ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندوز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تېرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زاوز مامور یې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار مې ناروغه دي، موږ ټول په کور کې بېکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوقو جنو څخه یم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګ روبرو است.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سېشنبې په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې امله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی، هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوي چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی. په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم محترم مدیر انت رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، د مریضان لار بند کړی ده، پر مخ بند ده، د کانسر مریضان دي دا نه پریږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کانسر د تاریخ مریضان دي، دغه به چې پرښواله ای دغه لار پر مخ بند ده، نن شپږمه ده، د مریضان لار بند ده، د مریضان لار به چې پریږدي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د سپین ولک ولسوالۍ صدر سرپ لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ د سپین ولک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. موږ د ولک ځوانان درنې میاشت کېږي د بارډر د بندش ته وجه چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین ولک لار بنده ده. 15,000 ځوانان بیکاره دي، خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې موږ د ولک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد دار ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو، نو دا مې هیله ده.
السلام علیکم. زما سلامونه دی د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسیږي. زما دا یو خبره تر ټولو خلکو ورسه، تر ټولو افغانانو، تجارانو، نور مسافرینو ورونو. زما راغلی یو کار مې کیږي په ایران کې، پارسی مسافر نه خلاصیږي، کار وکړم انسانه زه اخري خپل کچاګان را باندې دي، د خدای لپاره کومک وکړي. دا نشر کې در سره ورونو ډیر غټ ځواني به مې کارونه ډیر خراب دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه، یک تر احمد باندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور د طالب مشرانو سره جوړه کیسه دا ملسته ولې کار نه ورکی؟ مونږ خو نه په تیر نظام کې کار کړی دا، نم د تا په تیر 15 کلن کې کړی دا، نم په 10 کلن کې کړی دا. یو نظام کې مونږ کار نه کړی، په شخصي انسټیټیوټونو کې چوکیداری وراو لاغونه مشرانو اوس قرار ته 3 کاله کېږي ورور په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکی دوی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ترنولس کلنو د لږ عمره کرکټ په نړیوال جام کې نن د افغانستان ټیم د امریکا متحده ایالاتونو لوبډلې ته په درو وکټو ماتې ورکړه. بله لوبه د استرالیا او انګلستان ترمنځ وه. په دې لوبه کې استرالیا انګلستان ته بد شکست ورکړ. استرالیا 268 منډې جوړې کړې وې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې وې، خو د انګلستان ټوله لوبډله د 104 منډو له جوړېدو سره وسوسېده. درېمه لوبه د نیپال او بنګلادیش ترمنځ وه چې دا لوبه بنګلادیش په 5 وکټو وګټله، او څلورمه لوبه د زیمبابوې او جنوبي افریقا ترمنځ وه چې جنوبي افریقا په 9 وکټو وګټله. وړاندې د سپورت ونیس پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې ملګرو ملتونو افغانستان ته څه باندې 2.9 میلیارده ډالر استولی دي. سیګار په خپل تازه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي چې د دغو پیسو ډیره برخه، یعنی 2.6 میلیارده، د امریکا حکومت ملګرو ملتونو ته ورکړې ده. په راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو او نادولتي بنسټونو دغه پیسې په افغانستان کې په بشري مرستو لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین او طالبانو ترمنځ اوسنۍ اړیکې به د طالبانو د رسمیت پیژندلو په برخه کې د متحد ایالاتونو تګلاره بدله نه کړي. د دغه وزارت ویان میتیو میلر دغه خبره د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا د طالبانو د سفیر د باور لیک منلو په غبرګون کې کړې ده. د چین ولسمشر پرون سه شنبه د طالبانو د حکومت د سفیر اسدالله بلال کرمی باور لیک ومانه. د پاکستان د پارلماني ټاکنو یو خپلواک نوماند ریحان زیب خان نن په باجوړ کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې وشل شوی دی. رویټرز خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې په ډزو کې د ریحان زیب سو همکاران ټپیان شوي هم دي. د پارلماني ټاکنو دغه نوماند پخوا تر دې ویلي وو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند ملاتړی دی. روسیا او اوکراین نن یو شمېر جنگي اسیران تبادله کړل. روسیا د خپل 150 اسیرانو د خوشی کېدو او اوکراین د خپل 202 اسیرانو د آزادېدو خبر ورکوي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ریدونکو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. دا خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم، او تاسو به واوري چې د یوازنی ټیسټ لوبې لپاره د افغانستان ملي لوبډله سریلانکا ته رسیدلې ده، او سریلانکا هم د افغانستان پر وړاندې یادې سیالۍ ته خپل لوبډله اعلان کړې. د کرکټ بورډ په اداره کې یو وار بیا کشمکشونه زیات شوي دي. اسد الله خان له دند لري او پر ځای د ټاکونکو ډلګۍ لپاره نوی مشر وټاکل شو. تر 19 کلنو د کموم رضوانانو ملي لوبډلې د جوړولو د ناندریو په تړاو هم درته ریپورت وړاندې کوو. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبې. د ولایتو په کچا د کرکټ دویمه درجه پیل شوې سیالۍ کومې لوبډلې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته ورسېدې، او کرکټ بورډ په روان کال کې د شپږیزې د بیا کولو خبر هم ورکړی دی. په خبرونه کې نور مطالب هم درته لرو. پیلې له سریلانکا سره له یوازنۍ ټیسټ سیالۍ څخه کوو. د سریلانکا پر وړاندې لومړنۍ او یوازنۍ ټیسټ لوبې لوبولو په موخه د افغانستان ملي لوبډله د یاد هیواد پلازمېنې کولمبو ته د جنوري په 1.3 نیټه رسیدلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ملکونه به د لومړي ځل لپاره د فبروري میاشتې په 2 نیټه دغه ټیسټ سیالي پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یاد ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. پیلان شوی لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ په لومړي ځل 4 تنه ځوانانو ته هم ځای ورکړل شوی دی. کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ د جنوري په 9 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې حشمت الله شهیدی به په دې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لوبډل مشر وي، او په لوبډله کې ابراهیم زدران، عبدالمالک نورعلي زدران، رحمت شاه، بیر شاه محبوب، ناصر جمال، اکرام علی خیل، اسحاق رحیمی، قیس احمد، ضیاءالرحمن اکبر، ظاهر خان، یمین احمد زی، نجات مسعود، سلیم ساپای او نوید زدران شامل شوي دي. د غوراوي کمیټي نوی ټاکل شوی مشر احمد شاه سلیبان خیل د یاد لوبډلې په تړاو ویلي دي.
څنګه ستاسو معلومات ټیسټ لوبا یا د سر بال لوبا سی دا ډیر غټ اهمیت لري او هغه هیوادونه دغه لوبې کوي چې فل ممبرشپ لري. نو افغانستان خوشبختانه په یغو هیوادو کې راځي چې لول میچ یې وکړو او بریالی شو. نو د یغو لخبار انشاءالله موږ ډیر ښه ترمیناتور ته سر کړی وو. موږ په ننګرهار کې تقریبا شل ورځې لوبغاړو لخپاره کیمپ لګولی وو. یو بعد لوبغاړي لالو په یو ای کې موږ کیمپ ورته ولګو چې زه خو اوس نوی معرفي شوی یم. نو د کوچ صاحب او د کپتان سره د هغه په همکاري سره دغه ټینګ موږ په مخکې بوته ده. انشاءالله یو خو یو بااستاد او یو میچور لوبغاړی به انشاءالله ټیسټ معرفي کوو. موږ سره دی کې انشاءالله داسې ځوانان لوبغاړي مسته او داسې تجربه کار لوبغاړي موږ لرو پکې که تاسې احمد شاه وګوري حشمت ته او دغسې موږ نور علي په سکواډ کې چولی ده. نو حتمی سکواډ چې ده هغه چې دغه کوچ او کپتان پچ ته په کتلو سره هغه بیا اناؤنس کوي چې هغه پچ سور بهیویئر ده یا سپین بالنګ ته جوړ ده فاسټ اپ جوړ ده او څومره بیټسمین پکې واچوي. نو هغه به کوچنګ چې دغه هغه نږدې پاتې شوي دي هغه ته به ښه معلومات دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان له سریلانکا سره ټیسټ سیالي ترسره کوي او د کرکټ له نړیوالې شورا سره د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به دا د افغانستان اتمه سیالي وي. په اعلان شوې لوبډله کې اسحاق رحیمی او نوید زدران د لومړي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو لپاره غوره شوي دي. په ورته وخت کې د سریلانکا کرکټ بورډ هم د یادې سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړې ده. په دې سیالیو کې به ډننجایا د سیلوا د سریلانکا لوبډل مشر وي. په لوبډله کې نور شامل لوبغاړي کوشال مینډس، انجلا ماتیوس، دموت کارونو رتن، نشان مدوشاکا، دنش چندمال، سدیرا سمرا وکرما، آسیتا فرنانډو، وشوا فرنانډو، کسوا رجیتا، کامینډو مینډس، پربات جیا سوریا، لهیرو ادارا، چمیکا گوسریکا او ملن راتویاک شامل دي. د ولید چې دواړه هیوادونه به په دې سفر کې د ورځنۍ او شل ورځې سیالیو لوبلړۍ هم ولوبوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیلی د غوراوي کمیټي سرپرست مشر ټاکلی دی. وروسته له هغې چې د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې خپلې ټولې سیالۍ وبایللې، د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاده لوبډله د ده لخوا نوی انتخاب شوې. نوموړي دغه راز دا هم ویلي وو چې د دندې له پیل څخه یې د افغانستان د شل ورځو سیالیو لوبډله هم نه ده غوره کړې. کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د جنوري په 28 نیټه پر خپل ټولنیزو پاڼو ولیکل د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی احمد شاه سلیمان خیل د افغانستان کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوراوي کمیټې د سرپرست مسول په توګه وټاکل شو. د احمد شاه سلیمان خیل د ملي لوبغاړي ترڅنګ له دې وړاندې د غوراوي کمیټې د مشر، د کورنۍ کرکټ د عمومي مسول، د ظرفیت لوړونې مرکز او نړیوال کرکټ څانګو د غړیتوب په توګه هم دندې ترسره کړې دي. د ویل ده چې د ښاغلي سلیمان خیل دنده د سریلانکا پر وړاندې یوازنۍ ټیسټ سیالۍ ته د لوبډلې له ټاکلو پیل شوه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر پر لپسې ماتو خوړلو وروسته د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې لري کړی شوی مشر اسدالله خان ازادي راډیو ته وویل چې یاده لوبډله د نو غوره کړي. خدای ونه ویل چې اچا غوره کړي ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لوري غوره شوی و. په دې تړاو نور جزئیات امید زهیر مل وړاندې کوي.
ورسله هغه چې په نړیوال جام کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې په ګروپي پړاو کې خپل درې واړه سیالۍ وبایللې او لمخ کې تک پاتې شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان د شنبې په ورځ یعنی د جنوري په 28 په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د 19 کلونو ځوانانو لوبډله د نوې جوړه کړي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې افغانستان خپل ورستۍ لوبه د جمعې په ورځ یعنی د 3 جنوري په 28 د نیپال سره وکړه چې د یوې وکټې په تفاوت وبایلله. تغیر آزادی لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او نیوزیلند ته بایللې. د افغان کم عمر ځوانانو د لوبډلې پر جوړښت په ټولنیزو رسنیو کې تر آسیا جام وړاندې چې د تیر کال په وروستیو کې وشو هم ګڼې نیوکې وشوي. او د کرکټ څارونکو او مینهوالو کرکټ بورډ له دې عمله تورناوه چې د لوبغاړو غوراوی د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او دوستۍ پر اساس کړی. دغه راز یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو د کرکټ سارون کومینوالو پراخ غبرګونونه ښودل شوي. د همدې غبرګونونو پر اساس د افغان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر اړ شو چې په خپله فیسبوک پاڼه ولیکي زه د انډر 19 او یا کومي ټی 20 ټیم لپاره مسؤل نه یم ځکه چې ما هیڅ نه دي جوړ کړي. خاغلی اسدالله خان ازادي رادیو ته په یو رالیګلی پیغام کې ویلي،
تر قضاوت مخکې باید ځان پوه کړو. رښتیا هم زه اوس مهال د غوروي کمیټې مشر یم، خو زما دنده تقریبا څو میاشتې مخکې پیل شوې ده، او د پیل ورځو تر ننه او ان تر هغې چې په دې موقف کې یم باید مسؤول یم او ځواب ورکړم. نه غواړم چې په دې اړه زیات وضاحت ورکړم، خو ستاسو زیاتو پوښتنو اړ کړم چې ووایم دا د نولس کلونو لوبډله زما د مسؤلیت په وخت کې نه ده تیاره سوې، دا آن کال دوه کاله مخکې جوړه سوې وه.
هغه وایي د لوبډلې په کارکردګۍ خفه دی، خو زیاتوي یوازې دانه چې یا د نولس کلنه لوبډله یې نه وه جوړه کړې، بلکې چې راغلی دی د شل اوریزو سیالیو لپاره یې د افغانستان هېڅ ملي لوبډله هم نه ده غوره کړې. اسدالله خان دا ونه ویل چې د افغانستان د شل اوریزو سیالیو ملي لوبډله څوک جوړوي. بل لوته له کرکټ بورډ څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل، دا لوبډله په رښتیا هم اسدالله خان او د غوراوي کمیټې اوسنۍ ډلګۍ نه ده جوړه کړې، خو په وینا یې که دوی غوښتې وای نو د لوبډلې د بدلون امکان و. د یادې سرچینې په خبره دا لوبډله د لوبډلې د مشر روزونکي عمران فرحت له لورې جوړه شوې وه، او تر ډېره پورې د لوبډلې د بدلون مخالفت هم کړی و. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخواني مشر او تر نولس کلونو د کم عمر ځوانانو د لوبډلې پخواني روزونکي دولت خان احمدزي ازادي راډیو ته ویلي، د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ چلو مهم لاملونه دي. تغلی احمد زی زیاته کړي،
کومګه د دغه ورلد کپ نه لک شاته راسو چلور دسی او لاملونه مونږ یادوي سوس. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دی انتخاب پروسه سی و مسلکی داول بانی تر سر نسو. یو او دوم خبر دی ما سی دا اغا دارا سی دی تیم تیاری دی تیم تیاری سی دا بیا او نسو دیر سی او درم شای که منگا او گورو پا تیم که دی زیاد تغییرات راغ لی وقت لی وقت سر تیم دی زیاد تغییر و تبدیل سی او څلورم شای که زو وایم دی منگا دی کاندیشنل پریکتس ما سی میچون و کتل لوبغاری اغا لسوینگ و لدی زیاد پیس سر دیر زیاد نبلده کاری خاص کر برسمنان
اندرگا تر نول سکلونو دی کم عمر زوانانو پا لوبدالی تر دیر لدی عمل هم نیوکی بچوی زن یو لوبغار و کرکیت بورد دی کارکون کو خپل خپلوان پر که غوره کردی، چې له هغې ډلې د محمد نبی عیساخیل زوی حسن عیساخیل، د راشد خان وراره عثمان خان او د نورعلي زدران وراره جمشید زدران خلکو یاد کړي دي. د یادې لوبډلې تر انتخاب وړاندې ځینې نور لوبغاړي یا معرب لوبډل مشر محمد هارون خان، حزب الله دوران کامران هوتک او سلیمان عرب زی چې له لوبډلې سره له تیرو دوو کلونو راهیسې یوځای دوو پاسپورټونو د لرلو له امله لوبډلې لرې شوي وو. باید وویل شي چې د افغانستان د نولس کلونو د کم عمر ځوانانو پخوانیو لوبډلو دوه ځل د نړیوالو جامونو تر نیمه پای لوبو پورې ځان رسولی و، چې د 2018 کال د لوبډلې اکثریت لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې لوبه کوي.
اوس د افغانستان له کورنیو سیالیو څخه، د کرکټ بورډ ادارې د جنوري په 1 نیټه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال د کورنیو سیالیو نیټې او ځایونه یې په ډاګه کړل. سږ کال یو وار بیا د شپږیزې سیالیو ته په مهالویش کې ځای ورکړل شوی دی، او ټاکل شوی چې د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې ترسره شي. تیر کال د ناڅرګندو دلایلو پر اساس شپږیزه ترسره نه شوه. وړم کال یاد لیک د اتو لوبډلو ترمنځ په سوداګریزه بڼه وشو چې سپینغر لوبډلې یې اتلولي ګټلې وه. دغه راز په اعلان شوي مهالویش کې لومړی سیالۍ د دویمه درجه ولایتي لوبډلو ترمنځ دي چې اوس مهال په خوست، کونړ، ننګرهار او کندهار کې جریان لري. تر دې سیالۍ وروسته به د معلولینو ترمنځ د زونونو په کچه یوازینی ټورنامنټ په فبروري میاشت کې پیل شي. دا سیالۍ هم په ننګرهار کې دي. د لومړۍ درجه ولایاتو ترمنځ یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري او مارچ میاشتو کې ترسره کیږي. د یادو سیالیو کوربتوب به ننګرهار او کندهار په غاړه ولري. د اپریل او مئی په میاشتو کې هم ننګرهار او کندهار په ګډه د درې ورځنیو سیالیو کوربتوب پر غاړه لري. د جون او جولای په میاشتو کې د افغانستان د کورنیو سیالیو تر ټولو ستر ټورنمنټ فرست کلاس یا څلور ورځنۍ لوبې ترسره کیږي چې دا به په ننګرهار، خوست، کندهار او کندوز ولایتونو کې وي. د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو سګنۍ پړاو په کندوز ولایت کې پلان شوی دی، او دا په اګست میاشت کې ترسره کیږي. دغه راز د اګست په وروستیو کې د شل ورځو سیالیو یو نوی ټورنامنټ په خوست ولایت کې پیلیږي، او د سپتمبر په لومړیو اونیو کې به بشپړ شي، او ورپسې به بیا شپږیزه په کابل کې پیل شي. د زرغون افغانستان د ورځنیو سیالیو جام بیا هم په خوست ولایت کې ترسره کیږي، او دا په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې پلان شوی دی. همدارنګه سږ کال د زنونو په کچه د کلب اتلولۍ، د نړیوال جام لپاره د نولس کلنو ځوانانو د ترمنځ د تیاریو سیالۍ او د ښوونځیو ترمنځ سیالۍ هم په پلان کې نیول شوي دي چې د کال په وروستیو کې به ترسره شي. د ویلو ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل سیالیو په تړاو په دې اعلان شوي مهالویش کې څه نه دي ویل شوي. بلورته د دویمه درجه ولایتو ترمن دروانو سیالیو پترس کی واځي دوه لوبډلې معلومی شوې دي چې لومړی درجه ولایتي لوبته لار مونډلې ده. دغه لوبډلې د خوست بی او د کابل بی لوبډلې دي. لا هم په څلور نورو گروپونو کې 25 لوبډلې سره په مقابله کې دي چې په لومړی درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. د ولر د چې هر گروپ څخه به واځي یو مخکخه لوبډله مخکې زی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا یا آئی سی سی د جنوري 25مه نیټه اعلان وکړ چې د سریلانکا پر کرکټ بورډ یې لګولې بندیز پای ته رسولی دی او یو آر بی آئی یې د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ورکړ. د یادې شورا په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی د سریلانکا د کرکټ وضعیت څارلی دی او د دې ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې حکومت به نور د بورډ په چارو کې لاسوهنه نه کوي. د کرکټ نړیوال شورا د تیر 2023 زیږدیز کال د نومبر په 10مه نیټه په یو خبر پاڼه کې د سریلانکا کرکټ بورډ غړیتوب دې عمله وزنډاوه چې بورډ په خپلو کارونو کې خپلواک نه وو او حکومت په ښکاره په هر څه کې مداخله کوله. د یادو بندیزونو په پایله کې سریلانکا د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام د کوربتوب ویاړ له لاسه ورکړ چې یاد جام اوس په سویلي افریقا کې جریان لري. د ویل ده چې په یاده موده کې د سریلانکا پر لوبډلو او لوبغاړو د لوبو بندیزونه نه وو لګول شوي. اوس د دوه جالبو ټیسټ سیالیو په تړاو درته خبرونه وړاندې کوو. د کوربا هندوستان او انګلستان ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د 28 منډو په توپیر میلمه لوبډلې وګټله. یاد سیالي د جنوري په 25مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې پیل شوې وه چې د لوبې د څلورمې ورځې په پای کې انګلستان وګټله. د دې لوبې په لومړۍ پاړۍ کې انګلستان د بن سټوکس د اویا منډو پر منډ 246 منډې وکړې. هندي سپینرانو اشوین جدیجا او اکشر پټیل په ګډه اته انګریزانو وسوځول. هندي لوبډلې د توپ وهنې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته جایسوال، کیل راهول او رویندر جدیجا نیمه سلیزی ووهلې او انګلستان ته بیا جوړوړ څلور لوبغاړي وسوځول. انګلستان چې په لومړۍ پاړۍ کې له هندۍ لوبډلې 190 منډې قرضداره پاتې وه، په دویمې پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو سوځېدو پر سر 420 منډې وکړې چې د 201 منډو هدف یې کېښود. یادې لوبډلې ته اولی پاپ 196 منډې وکړې. د هندي لوبډلې د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو دوام یې ور نه کړای شو. د هند پیلیز توپ وهونکي جایسوال یوازنی مخکښ منډه جوړوونکی و چې 9 منډې وکړې. د انګلستان لپاره په دویمې پاړۍ کې ټام هارټلي و لوبغاړي وسوځول. هغه په لومړۍ پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي سوځولي وو. په پلان کې ده چې هند او انګلستان 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي او دویم ټیسټ لوبه به د راتلونکي فبروري میاشتې په دویمه نیټه وي. بلورتا د آسترالیا ویسټ انډیز ترمنځ یو جالب ټیسټ سیالي ترسره شوې ده. پوره یو وشکاله وروسته ویسټ انډیز په دې وتوانید چې آسترالیا ته په آسترالیا کې په ټیسټ سیالۍ کې ماتې ورکړي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ دویمه ټیسټ سیالي وه چې په دې لوبلړۍ کې ترسره کېده. د دې لوبلړۍ لومړۍ ټیسټ سیالي آسترالیا د 10 وکټو په تفاوت ګټلې وه. په دویمې ټیسټ سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز د 8 منډو په تفاوت خپل کوربه ته ماتې ورکړه. یاد سیالي د استرالیا په برزبن ښار کې د جنوري په 25مه نیټه پیل شوې وه او د جنوري په 28مه نیټه پای ته ورسېده. د دې ټیسټ سیالۍ په دوو پاړیو کې ویسټ انډیز په ترتیب سره 311 او 193 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې په توپ وهونکو کې جشوا ډی سلوا، کیویم هاج او کیوین سیکلر نیمه سلیزی وهلې وې. آسترالیا ته په دواړو پاړیو کې میچل سٹارک او جاش هاز لیوډ 15 لوبغاړي سوځولي وو. د آسترالیا توپ وهونکو په لومړۍ پاړۍ کې 209 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې د 214 منډو هدف پوره نه کړی شو او تر 202 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. آسترالیا ته په لومړۍ پاړۍ کې عثمان خواجه، پات کمنس او الکس کیری نیمه سلیزی وهلې وې او په دویمې پاړۍ کې د سټیف سمیت د یو نوي سوځېدلو منډو پر مټې هم سیالي ونه شوه ګټلی. د ویسټ انډیز توپ اچوونکي شمر جوزپ په دویمې پاړۍ کې د آسترالیا و لوبغاړي وسوځول او د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. یاد لوبډلو یوازې د دوو ټیسټ سیالیو لوبلړۍ ولوبوله چې لومړۍ یې آسترالیا ګټلې وه او تر دې وروسته به د ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. اوس د سوکوهنې له لوبغاړو څخه د د افغانستان د شوک وهنې لوبغاړي قیس خادمی په لندن کې لخپل سیال جیکسون چاواکس څخه چې د جنوبی افریقا اوسیدونکو ماتې خوړلې ده. د ای بی او سازمان د رپورټ پر اساس جیکسون چاواک او قیس خادمی دولس پړاو سیالي ترسره کړه او د نمرو د مخکیوالي پر اساس چاواک د دې سیالۍ ګټونکو پیژندل شو. یاد لوبغاړو په 50.8 کیلوګرام وزن کې د ای بی او سازمان په کمربند سیالي وکړه چې خادمی وبایلله. د ورې د چې خاغلی خادمی په مسلکي سوک وهنه کې تر دې وړاندې دولس سیالۍ ترسره کړې وې چې نهه یې ګټلې وې، دوه یې مساوي کړې وې او یوه یې بایللې وه.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، وروستی خبر مو د سوداګریزو لیګونو څخه دی. د افغانستان څوکت اوپاچوونکي نور احمد د سویلي افریقا په شلوریز لیګ کې د پارل رایل لوبډلې پر وړاندې 15 لوبغاړي وسوځول. دا لومړی ځل چې نور احمد په شلوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخلي. نور احمد که څه هم د یاد سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه ونه شوه ګټلی، خو د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې ورکړه. باید وویل شي چې نور احمد او نوین الحق په یاد لیک کې د ډربن سپر جاینز لوبډلې لپاره لوبه کوي چې په اکثرو لوبو کې ښې لوبې ترسره کړي دي او لوبډلې اوس مهال د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ده. د لوبل میدان سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د خبرونه نیم برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې درته ځانګړي مرکه خبرو. د مرکه ملمم په خوانی لوبغاړه دولت خان احمد زیدی د ځلمو په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو ځوانانو د ورستۍ او ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب، هر کله درته وایم د پیل پښتنه میداد په نړیوال جام کې د افغان لس کلنو لوبډلې د دې ماتو لاملونو ستا لاندې څه دي؟
کومګه دغه ورلد کپ نه لکښه تر اسو څلور دسی یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دې مونږ دغه دې ترکیب دې انتخاب پروسه سو دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره دې ما سي دا هغه دا سي دې ټیم تیاری د ټیم تیاری سي دا بیا ونه سو دې سي. او دریم شي کوم ګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله وخت له وخت سره، ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شی که زه وایم د منګه د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلده ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د منګه هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی وو د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي دا هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه تر سره سوی. نو دا سلو د سلاملونو دی چې موږ لوبډله سدا کچته منګړی وای نو نورم به تر کېده خو نسو. نو د موږ ریزلت زکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیر وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیر لوبډلې ستونزې غالي، دا لوبډلې هم خو مثال دی ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
اګورې هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په کې خزلېږي. او د یو بیټسمین خو په کرکټ کې د یو بیټسمین جاب سدا یا کار ډیر سخت ده. هغه وجه دا ده سدا د یو بال د غلطي گنجائش لري چې په یو بال غلط ولوبو دی اوټ سونو اوټ ده، بیا دواری د بیټینګ ته نسی راتلای. او د سکه بولران یو بال غلط وکی نو بیا دای چانس لري سی بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی. نو بیټسمین سی دا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري، ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري، ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري. او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي، دغه وجه دا ده سی په دې په کنډیشن باندې پوسی د مخالف ټیم د بولر په خبال خراب بالو پیزنی پیچو پیزنی او د میچ حالاتو پیزنی. نو یو بیټسمین باید که زه وایم اسې نیمایي کوچی نو دا به کمی چې هغه په ټول مسایل د میچ پوسی او په خپل باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکی ستونزې ولري، نه تکتیکی ستونزې ولري، نه فزیکی ستونزې ولري. او ذهنی ستونزو خمیدا ته یاد کړی چې باید دای زیات دی زیات په کرکټ باندې پوهی. نو بیټسمین جوړول واقعا سی دی سخت دی، اسانه کار نه ده، د پره یو پروسه ده، پره یو سیستم باندې ته جوړیږي، لکه سیستم نه به تیریږي، هغه پروسه به سر ته رسی، بولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي. سی افغانستان لپاره اوس بیټنګ پروسس د سیستم ما ته نه ښکاري، سی کار دی پکیږي او دغه پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د ته دی بیا ښه بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکیږي.
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې، په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري؟
که دا لوبډله وګورو د استعداد په حساب، که دا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې، لوبغاړو کې استعداد شته، خو استعدادونه سې دي له وسه خام دي، په دې باندې کار نه ده سوی، داسې دي مونږ دې ته را ټیلنټ وایو، دا له وسه پورې را ټیلنټ، داسې د ټرین ټیلنټ نه ده. نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار، د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوی، نه دوی صحیح پالش سوي نه دي. او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې، او خو که بیا د تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده. که وروسته راوندونو کې دوی ښې لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي، نو اوس کله اموخت پیدا کړي هینډ آی کوآرډینیشن یې ورسره بلد سي نو ریزلټ به هم ښه سي.
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي؟
بالکل، ما خو د کنډیشن خبره مخکې یاده کړه، کنډیشن زموږ دپاره نه وای ده، کوم کسې بال کټ کیږي هغه موږ نه سو جج کولی، او سوینګ دپاره زموږ سې د باډي د سوینګ ته صحیح نه راځي، مونږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو، خو د سوینګ طرف ته مونږ نه سوچ کولای چې څنګه دې مونږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي. نو دا خاص تمرینات غواړي او دې تیاری غواړي، دغه دپاره مونږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیار دي او د سوینګ مقابله دي وکړي. سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو، نو سوینګ سره سه مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي، دغه لامل له سی موږ کم رنګونو جوړو زیات رنګونو نسو کولای.
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه، هغه هم سپینرانو، هیله لري چې افغان لوبډله به یو وار بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي؟
میشنه مخکې ما دا پیشګویي کړې وه چې موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي، خو ډیر کلوز میچ وسو، زمونږ سپینران سی دی ښه سپینران دي، او مونږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای سو، خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له دی آسیا دی ریجن نه دي، هغه به مونږ په خپل سپیننګ باندې خرابو، خو مونږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي، نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفند کولای سو. نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ یې په ټیم کې لرو.
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو، د دې اونۍ لپاره زموږ خپرونه همدومره وه، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ګلانو کې یو ګل دی، لایز ما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما ته راځي سپین، کله چې مقصد لري سپین، کله چې مقصد لري سپین، وکړې ما ډېرې دوستي نا دیاری، ہر راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے بساتا، رات جوڑ نہ کے بساتا، ناخش کو لمی کاوی جوان کی دزوانی
کمر ور کے